Questions Meg, VOA 1, The Hits.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه پرون د چهارشنبې په ورځ د عقرب یا لړم په پنځمه په تهران کې د افغانستان په باب د روسیې، چین او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه په داسې حال کې وشوه چې د طالبانو د حکومت استازی پکې نه و موجود. د غونډې برخوالو د یو داسې سیاسي نظام د جوړولو غږ وکړ چې د ټولو قومونو استازی پکې برخه ولري. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترڅنګ د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د یو ویډیو کانفرنس لارې وینا وکړه. د ایران د دولتي اژانس ارنا د رپورت لمخې په ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې غوښتنه شوې ده کوم هیوادونه چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د رامنځته کولو اصلي مسؤلیت یې په غاړه دی باید په دې سخته شیبه کې له هغه هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش یو سب شوی ویډیو وینا هم واورول شوه. ګوټرش خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د موجوده بشري بحران وضعیت مخ پر خرابېدو دی او په سمدستي توګه اقداماتو ته ضرورت لیدل کیږي. لبل خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان ګاونډیان دي متحده ایالاتو او ناټو ته نظامی اډې نه ورکړي. په عین وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې د مرکزی آسیا له کوم جمهوریت سره افغانستان ته څیرمه د یوې نظامی اډې د جوړولو په اړه ورسره کومه موافقه لاسلیک کړي. ورځپاڼه د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو له قوله رپورټ ورکوي چې موږ د ازبکستان، تاجکستان او ځینو نور هیوادونو سره د اډو په اړه غږېدلي وو. د پینټاګان مامورانو وویل موږ باید افغانستان سره نږدې نظامی اډې ولرو او یوازې د خلیج په هیوادونو کې پر خپلو موجوده نظامی اډو باندې اتکا نشو کولای. متحده ایالات په قطر او بحرین کې دوه غټې اډې لري خو دواړه له افغانستان نه تقریبا 1500 میله لرې موقعیت لري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د الجزیره د تلویزیون په ویبپاڼه په یو چاپ شوي رپورت کې راغلی دی چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتو وروسته د هزارګانو په خلاف مرګانۍ حملې او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د رپورت د لیکونکي ستاره محمد سجاد حیدری په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې نومول شوی ځانګړی استازی باید د دغو پیښو په اړه تحقیقات وکړي. نړیوال بانک، نړیوال وجهي صندوق او د امریکا متحده ایالات باید طالبانو ته د پیسو ورکولو په وخت دا مسله هم له هغوی سره په مذاکراتو کې مطرح کړي. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه د هزارو د امنیت د ساتلو اخلاقي او سیاسي مسؤلیت لري. دوا شخصي مؤسسې چې د متحده ایالاتو مختلفو ایالاتونو ته د افغانانو په لیکدولو کې مرسته کوي وای کوشش کوي چې 24000 وړیا پروازونه حاصل کړي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې پرون د چهارشنبې پورز رپورت ورکړ چې د متحده ایالاتو د غټو هوایي شرکتونو عاملو رئیسانو د افغانانو د انتقال لپاره د 20000 وړیا پروازونو د ورکولو اعلان کړی دی. پاین وخت کې د پینټاګن مطبوعاتي سیکرتر جان کربی 13 ورځ خبر اعلان ته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې دا وخت 350000 افغانان د امریکا د پوس په اتو نظامی چاونو کې ډیر دي. دا واشنگتن دی. د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د اتحادیې یا آسیان د مشرانو آنلاین غونډه په داسې حال کې پیل شوه چې د میانمار یا برما استازی پکې حضور نه لره. د برما پوځي جنټا نه غوښتل چې غونډې ته یو غیر سیاسي استازی واستوي. د برازیل د سنا د مجلس یوې ځانګړې کمیټې د مجرمانه اعمالو په جرم د هغه هیواد د برحاله جمهور رئیس بولسونارو د محاکمه کولو وړاندیز رسمن منظور کړ. د ځانګړې کمیټې ویل دي چې جمهور رئیس جایر بولسونارو باید د کویډ د اوبا په مخنیوي کې د ناکامۍ او د لازم اقداماتو نه د انکار کول په جرم محاکمه شي. له متحده ایالاتو وروسته د کویډ په اوبا باندې تر ټولو زیات ناروغان په برازیل کې مړه شوي دي چې مجموعي شمېر 600000 نه اوښتی دی. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه د مرکزی افریقا د جمهوریت د کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یو نیسیار ویل دي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وړم کال د جمهوری ریاست له جنجالي انتخاباتو نه وروسته وسلوالو ملیشو د حملو او د بې امنیتۍ د زیاتېدو په وجه باندې 2000 خلک له خپلو کورونو نه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته تښتېدلي وو. د چین د ټیلی کمیونیکیشن مخابراتي ادارې د امریکا په متحده ایالاتو کې د فعالیت کولو اجازه له لاسه ورکړه. د امریکا د فدرالي حکومت د مخابراتو کمیسیون یا اف سی سی وایي چې د چین د دولتي شرکت چاینا ټیلیکام اجازه نامه د ملي امنیت د وجوهاتو له امله فسخ کړه. ټیلیکام امریکا چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د چین د مخابراتو له دولتي شرکت په استازیتوب په امریکا کې فعالیت کوو، 14 ورځې وخت لري چې خپل دفترونه وتړي. د فرانسې د خبری اژانس ایف پی د ریپورت لمخې ایرانی چارواکو منلې ده چې د پېټرولو د توزیع کولو په مرکزونو باندې سایبری حملې شوې دي. اژانس د ایران د یزد ښار د یو اوسیدونکو له قوله وای چې زیاتره خلکو د تیلو د پمپونو د شنډېدو په وجه باندې خپل موټرې پرېښې دي. نوموړي د ایران په غټو ښارونو کې اوسنی وضعیت دردونکې اوباله. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د یوې تندروي اسلامي ډلې او د لاهور د پولیسو ترمنځ د یو احتجاجي لاریون یا مارش په دوران کې د نښتو په دوران کې څو کسان وژل شوي دي. پولیس ویل چې د دې څو تنه افسران د دغه تحریک د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. تحریک لبای کې پاکستان د خپل یو مشر د آزادېدو او له اسلام آباد نه د فرانسې د سفیر د شړلو غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د اسلامي امارات د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب مجاهد وایي چې د هیڅ افغان سره نه مخکې او نه اوس دښمنی کړی ده. د افغانانو سره جګړه یې مجبوري وه ترڅو بهرنیو اډو ته ځانونه ورسوي. د طالبانو دغه چارواکي وایي اوسنی نظام د سختو ستونزو سره مخامخ دی چې د وتلو لپاره یې باید افغانان یو بل ته لاسونه سره ورکړي. د چارو کارپوهان وایي طالبان دې په نظام کې نورو ته هم ونډه ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه د ټاکل کېدو وروسته یې په لومړي ځل د خبریالانو په وړاندې کابل کې کانفرنس ته وینا کوله. په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شل کلونو جګړو ته په اشاره یې وویل چې طالبان نور د هیچا سره دښمني نه لري او چې د مخې د افغانانو په وړاندې جګړه کوله د مجبوریت له مخې وه، ځکه چې د دفاع وزارت د سرپرست په وینا د بهرنیو ځواکونو اډو ته د رسېدو لپاره جګړې ته اړتیا وه او دوی نشي کولی چې د جګړې پرته امریکایي اډې په نښه کړي.
الحمد لله دادی وهدف تر رسیدلیو، هم اشغال ختم شوی دی او هم یو اسلامی نظام په افغانستان کې نافذ شوی دی. اوس موږ ستاسو د ټولو ځمداري ده او د مسؤلیت دی چې باید لاسونه سره ورکړو او د دې مظلوم اولس خدمت وکړو. موږ د هیڅ افغان دشمنان نه یو، نه مو د هیڅ افغان دشمنی مخکې کړی ده. مخکې چې مهم مبارزه کول د افغانانو په مقابل کې بچا اعتراض لاندې راوستلو چې دا ستاسو جهاد د افغانانو په مقابل کې جهاد نه دی، دغه اعتراضونه به پر موږ باندې واردېدل. خو موږ د مجبوریت په خاطر، د ډیر سخت مجبوریت په خاطر دغه مبارزه کول. هغه داوا چې موږ کولای نسو، موږ کولای نسو چې د امریکایانو واډو ته ځان ورسو، موږ کولای نسو چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد وکړو چې دغه د منځ څخه ونه باسو، او بل د اسلامي نظام په مخ کې یو خاندو.
د دفاع وزارت سرپرست ویل چې افغانستان څخه بهرني سرتیري وتلي او اوس په دغه هیواد کې اسلامي نظام ټینګ شوی، خو لا هم افغانان د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي.
ملت مو ډیر زوریدلی دي، په هر بخش کې خدمت ته اړتیا لري. دا دی اوس مو نظام او د ملک ټول د نړیوالو تهدیدونو لاندې دي. بندیزونه را باندې لګیدلی دي، پیسې مو کندل شوی دي، په رسمیت مو څوک نه پیژني، مشکلات راته ایجاد شوی دي. د دې مشکلاتو څخه د وتلو په خاطر باید موږ ټول لاس په کار شو او هر هغه هڅه وکړو چې هغه د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي.
د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د طبي علومو په اکاډمۍ کې د افغان سید په نوم دریم نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان پانګوالو هم وغوښتل چې د روغتیا په سکتور کې د پانګه واچي تر څو افغانان د علاج لپاره بهرنیو هیوادو ته د تللو څخه خلاص شي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند زوی دا څرګندونې مهمې ګڼي، خو چې د خلکو همکارۍ ته زمینه برابرول د طالبانو کار دی چې څنګه وي خلک په نظام کې شریک د سیاسي چارو یو کارپو طارق فرهادی وایي چې اوس خو په نظام کې طالبانو پرته نور ته برخه نه ده ورکړ شوي.
در مورد اظهارات وزیر سرپرست دفاع طالبان
خغلی فرهادی ویل چې طالبان د دفاع وزارت سرپرست سرګردونه پاړه چې د دوی دښمن سره چې دایش لوګه او اقتصادي سوزي او بندیزونه دي ټول یو ځای پر وړاندې لاس په کار شو، دا سمغه ده خو طالبان باید نور ته اجازه ورکړي چې وسره همکاري وکړي په حکومت او حکومتداري کې، په دولت کې، د دولت په لوړو پوستو کې، د یوې خوا د نور افغانانو څخه د مرستې غوښتونکي شو او د بلې خوا تر اوسه په حکومت کې یوازې طالبان لیدل کېږي.
طالبان دیده میشن.
خغلی فرهادی وایي چې حکومت باید پراخ شي، د یوې د افغانستان ټول خلک په خپل هیواد کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. طارق فرهادی وایي همداشان طالبان باید نړیوالو غوښتنو سره ځانونه برابر کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي او هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود هم د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت د سرپرست د سرګندونو ملاتړ کوي او وایي چې افغانان باید حوصله دي یو بل ومني.
کومه عمومي افاجه اعلان شوه ده په غو باندې باید عمل وشي. اوس وخت دغه راغلی ده چې افغانان باید یو بل سره تحمل کړي او په عین زمان د کور دننه د ټولو بیرونی مشکلات لپاره اول د کور دننه دغه یو ملي ناسته چې په هغه کې د جامعې مختلف قشرونه په شمول د مېرمنو ټول باید پکې برخه واخلي او د یو واحد ملي دریز نه باید نړیواله سره خبري وشي تر څو په راتلونکي کې ژر تر ژره نړیواله ټولنه افغانستان هم په رسمیت وپیژني او هغه کنګل شوی پیسې چې تر اوسه متاسفانه باندې دي هغه هم بیرته خلاص شي او افغانستان د نړۍ سره سیال هیواد جوړ شي.
د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست د افغانانو څخه د ګډې مبارزې د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو جمهور روسي د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شوې وه. دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدلو باندې ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د القاعده او داعش په شان تارګری ډلې پر امریکا د برید اراده لري، خو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا یادې ډلې اوسمهال د دا ډول کار د ترسره کېدو وړتیا نه لري. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي مرستیال کولن کال او د یاد هیواد د وسلوال پوځي او د اپراسیون رئیس جیمز منګس د امریکا د سنا د یوې استماعي غونډې پر مهال کانګرس ته معلومات ورکړل. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي داعش کې دایشي له شپږو میاشتو تر یو کال پورې د دې وس پیدا کړي چې پر امریکا برید وکړي او القاعده ښایي له یو تر دوه کلونو پورې دا ظرفیت پیدا کړي. طالبان او داعش د یو بل دښمنان دي، خو وبلیدل شي چې طالبان د داعش د ماتولو وس لري که نه. خو د داعش او طالبانو ترمنځ اړیکې پیچلې بلل شوي دي، مګر د امریکا د دفاع وزارت دغو دوو چارواکو ویلي طالبان نه غواړي چې د القاعده ډله د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې جګړه پای ته رسېدلې خو د ترهګرو ډلو ګواښونه لا دوام لري، دغو چارواکو ویل د استخباراتي ادارو ارزونې ښیي چې د دغو ګواښونو کچه لوړه نه ده. دغه چارواکي وایي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، خو متحده ایالات له بهر څخه د عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري. امریکا د افغانستان په کوم ګاونډي هیواد کې تر دې دمه کومه اډه نه ده جوړه کړې، خو په اړه یې هڅې روانې دي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال له متحده ایالات سره د پاکستان د همکاري په اړه وویل چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو ډلو په امن ځای بدل شي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ګډه همکاري دوام لري. په اوس وخت کې امریکا د پاکستان له فضا څخه ګټه اخلي او واشنگتن هڅه کوي چې په راتلونکي کې هم دغه لاسرسی دوام پیدا کړي.
طالبان بیرحمه ډله ده، هغوی ژمنه کړې وه چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي، خو دا کار نه دی کړی. رپورټونه وایي چې میرمنې او نجونې ښوونځي ته د تاک په برخه کې لستون سره مخامخ دي. که څه هم تر اوسه مو د طالبان لخوا د انتقام اخیستنې په برخه کې شواهد ترلاسه کړي نه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې داسې یو کار شوی نه وي. یوازې موږ نه دي لیدلي، خو د تاوتریخوالي، د میرمنو او نجونو د حقونو په شمول له بشري حقونو څخه سرغړونې په روښانه توګه لیدل کیږي. فکر کوم د طالبان د حکومت په اړه نړیوال ټولنه برلاسه ده. طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو دا کار باید ونه شي، مګر دا چې طالبان د اوسني حکومت پر ځای یو متفاوت حکومت جوړ کړي.
له افغانستان څخه د تخلیه بهیر او هلته د عیسایوي د ویزو په برخه کې په شرایطو برابر کسانو د پاتې کېدو په اړه سناتورانو د امریکا د دفاع وزارت د دغو چارواکو څخه کلکې پوښتنې درلودې، خو د امریکا د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د هغوی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. پاکستان لنډی څخه غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو اسلام آباد د تورخم او چمن لوی لاري د افغان سوداګرو او خلکو د تګ را تک پر مخ تړلې دي. دا څه ګومان کوي چې د طالبانو پر اتک سره به په دغو لوی لارو کې اسانتیاوي رامنځته شي، خو برعکس د خلکو او سوداګرو کاروبار تر پخوا اوس ډیر تکنی شوی دی. پاکستانی چارواکي او طالبان د لارو د بندېدو ملامتي په یو بل اچوي. نور تفصیل دا شخناز نفس پدی رپورت کواوری.
دا د پاکستان سرحدی پولیس دی. دوی د سپین بولتک او چمن پلاره افغانان پاکستان ته دا اوریدلو نه امن کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا لوی لاره د کراچۍ نه کندهار پورې د تجارتی توکو او تازه میوو اوډلو روډلو لپاره د تورخم ورستا لوی لار ده، خو تیرو سو اونۍ راسه تړلې پرته ده او تر ټولو زیات تاوانې افغان سوداګرو او بزګرو ته اوخته دي.
که افغانستان دی که پاکستان دی، د چمن پر لاین باندې 2500 ټرک مومنت کوي، نو په دې کې الان دوه زره ګاډي یا 2500 ګاډو کې 1500 ګاډي اوس په سپین بولدک کې سټک دي، ولاړې دي د تیرو دوه میاشتو څخه، او 1500 د چمن پر فوله باندې ولاړې دي ډکی چې د افغانستان د تګ انتظار کوي. نو کفه پایپ لاین کې سل 200 ګاډي هغه چې کله کراچي سی پورت ته ورسېږي، الته چې موږ د کنټینر د لوډینګ کوشش کوو، نو کرایې مخکې 2 لک او 3 لک روپۍ دي.
په افغانستان کې د طالبانو په زور د واکنیولو وروسته د پاکستان سره دوه اړخیز تجارت ډیر کم شوه. د پاکستان حکومتي شمیره ښایي چیروان کال د اگست نه تر ستمبر اخیره پورې افغانستان ته د پاکستان صادرات 1.5% کم شوی دي، او د پولو د تړلو له امله افغانستان خواته تر ټولو زیات تاوان د شنو میوو لکه انګورو او انارو کروندګرو ته شوی دی.
په دې اخر کې خوشبختانه د تورخم مشکل حل شو. هغه موټر چې ولاړ وي هغه واوختلې، اوس الته وزن نورماله ده، مګر متاسف نه چې په بولدک او چمن کې 15 ورځې کېږي تقریبا چې لار بنده شوې ده د دواړو طرفو، هم د مسافرو په وړاندې او هم دارنګ د ترانزیت او ترانسپورت په استعمال، او موږ د ورځې تقریبا $1,000,000 په ارزښت باندې په دواړو بندرونو کې زموږ تجار او زموږ سرمایدار ته نقص رسیږي.
د پاکستان حکومت د تورخم لار باندې د سوداګرۍ په اړه د زینو اسانتیاو بیرته په ځای کول اعلان کړي، خو د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د انارو بزګرو لپاره پاکستانی بازار ته رسیدلو لپاره لنډ لار د سپین بولتک او چمنده
زیات تاوان چې د دې د پکیراله هغه په فرش پروت په انارو په انګورو کېراله، هغه یو کنټینر ریفر کنټینر زر کاټنه د انګورو ده، دا یو قیمت د یو کریډ د 2000 روپی دی. هغه په سپین بولده کې چې کله لار باندې بند وسو په 200 روپی باندې لیلام شو، نو د دې تاوان هم بزګر د افغانستان هم باغدار هم د دې تاجر څخه کمی پیسې لګولې وي دا تاوان دا غو دا اوس
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اکثرا د سیاست قرباني کیږي پاکستانی وزیرانو سوزل د افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره کله په یو کال کې د یو میلیارډ او کله د 500 میلیارډ پورې د رسول هدفونه ټاکلي خو په تیرو سو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچا د یو میلیارډ نه ټیټه پاتې شوې او تر ټولو لوی علت د پولو تړل دي چې زوري د افغان کروندګر ته اوزي
متاسفانه د زموږ په صادراتو په وخت کې پاکستان همیشه ستونزې برابر کړي دي سکل هم موږ شاید وو دینه مخکې چې وو تعرفې ګمرکي کې افزایش پیدا کا او افزایش را ایجاد اول تاجرانو ته ستونزې پیدا کېدلې خو متاسفانه همیشه د پاکستان د اړخنه افغانستان ته په جز د شر خیر موږ نه دی لیدلی بیا میله دا د خپل د نننی حکومت نه چې دوی نه هغه د خپل اساسي خواست باید وکړي هر شر چې دی بل خصوص تاجرانو ته د یو زمينه مساید چی چې د زموږ د فصل په وخت کې لار مزدود نشي طرفه د ګمرک جیګه نشي پاکستان موږ ته هم کده موږ کوي چې پاکستان نږدې ملک ده خو مګر متاسفانه پاکستان د خپل په سیاست د خپل د ګټې لپاره کوشش کوي چې همیشه یو گاوانډای ډیر یو بیچاره گاوانډای ولري چې هغه لکه افغانستان هم د سیمو شاهد یاست
د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ټینګو اړیکو په اړه داسې اټکلونه کېدل چې پاکستان با افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ روستا د تجارت ټولې لارې خلاصې وساتي خو تر اوسه لکه د پخوا په سیر د پولو تړل او پرانستل د خبرونو سرټکی دي
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنوریدونکو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه د شوزو د یوازنی کتابتون مسؤله د کتابونو د بیرته فعال کېدو لپاره هلمند ده دغه کتابتون د طالبانو له واکمنۍ دوه څخه وروسته تړل شوی دی نور جزئیات پر رپورت کې ووري
تو وشت کلنه همایرا نوروزی چې صحی کارکونکو او په لشکرګاه کې د خزو لپاره د یو کتابتون مالک ده وای د اگست په 13 د لشکرګاه ښار ته د طالبانو د راتګ د خبر په اوریدو سره سمې خپل کتابتون و تاړه سبا چې دا اورور کتابتون دا ورغلل ویلې دل چې د کتابتون کې خیماتي او ځینی کتابونه یې لمنځه تللي
خپل واقعي احساس نشم څرګندولې خو په هغه ورځ چې زما کتابتون خراب شوی وو ډیر بد حالت مې درلوده زه په تشویش کې یم او اوس هم یم چې آیا وکولای شم بیرته خپل کار پیل کړم او کنه آیا ماته به د کتابتون د پرانستلو اجازه راکړل شي کنه ډیر په تشویش کې یم
د هلمند ولایت چې د طالبانو قوي مرکز ګڼل کیږي د خزو لپاره کار کول پکې اسانه نه دي خو اغلې نوروزی چې په یو سیمه ایز روغتون کې د نفس په توګه کار کوي له خپل معاش څخه د 3000 افغانۍ په سپمولو سره وکولای شول چې د خزو لپاره یو کتابتون پرانیزي هغه خپل کتابتون په افغانستان کې د جاپاني خیریه کارکونکو ډاکټر تیتسو ناکامورا په نامه نومولای دی ډاکټر ناکامورا د خپل ژوند ډیره برخه د ننګرهار په ولایت کې په بشري پروژو باندې په کار کولو تیر کړ او هغه غلطه په 2019 کال کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو د هغې په کتابتون کې د ښځو او ماشومانو د حقونو او د اسلامي او فرهنګي مسایلو په اړه په پښتو او دري ژبو له 200 زیات کتابونه موجود دي هغه یو کتاب د لس افغانیو فیس په بدل کې د مطالعې لپاره په کرایه ورکوي
زمونږ ټولنه همدا اوس موږ ته ضرورت لري نه په هغه وخت کې چې هر څه سم وو او ټول تاسیسات پر ځای وو همدا اوس چې د نجونو ښوونځي بندي ښځې دې ته ضرورت لري چې موږ یو کتاب ورکړو چې ویل ولي
په لښکرګاه کې یوازې یو کتابتون خلاص دی چې د غولاد اطلاعات او فرهنګ د ریاست لخوا اداره کیږي او ورتلونکي کسان یوازې ناری ندي د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د رسنیو او معلوماتو ولایتي مسؤل مولوي حمدالله مدثر وایي کتابتون د ټول خلکو پر مخ خلاص دی.
دلته زموږ فعالیت چې دی هغه ډیر ښه روان دی. هیڅ مشکل نشته د عام خلکو دپاره، د طالبانو دپاره، د علمای کرام دپاره او د جورنالستان دپاره. هیڅ مشکل نشته چې راسه دلته خپل مطالعه په دې مکتبی کې وکړي.
طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې د قدرت واګې تر لاسه کړې او ژمنه یې کړده چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي، خو ډېر شمېر افغانان د دوی ژمنو ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په سرپرسته کابینه کې له طالبانو پرته ډېر کم شمېر نور خلک حضور لري او ښځې پکې نشته.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. حزب الله غواړي چې د پانګوالو د بین المللي شبکو په استعمالولو سره د بین المللي مالي سیستم او د مقدمو شرکتونو نه غلطه ګټه واخلي چې خپل د بدنیتۍ د فعالیت ملاتړ وکړي. د دې لپاره چې دغه فعالیت بند شوی وي، امریکا او قطر په خلیج کې د حزب الله د مهمې مالی شبکې په خلاف منسجم اقدامات کړي دي. علی رضا حسن البنایی، علی رضا القصابی لاری او عبدالمعید البنایی په هغه لیست کې شامل شوي دي چې د بین المللي ترورستانو لپاره خاص لیست دی چې د اجرایه فرمان 1324 په اساس تعقیبیږي. د حزب الله سره د دوی د ملاتړ لپاره تعدیل شوی دی. علي البنایی او لاری د مالی سیستمونو د مخصوصو پوستوالو له لارې په لسګونو زره میلیونه ډالر ترورستي سازمان ته استوي. دوی دواړه په منظمه توګه لبنان او ایران ته د خپلو سفرونو په وخت کې د حزب الله د مامورانو سره غونډې کوي. علي البنایی او د دوه ورور عبدالمعید په څو بانکونو کې ګډ بانکي حسابونه لري. د 2000 کال په اخر کې حزب الله ته بودیجه واستوله. د حزب الله د لوړ رتبه ملګرو سره ارتباط ټینګ. عبدالرحمن عبدالنبی شمس، یحیی محمد ال عبدالمحسن موجد، فیض الاستاذ او سلیمان البنایی د دې لپاره په ترورستي لیست کې شامل شوي دي چې مادي مرسته یې کړې ده، مسؤلیت یې په غاړه اخیستې ده، یا مالی مادي یا ټکنالوژیکي مرسته برابره کړې ده، یا علي البنایی ته شیان یا خدمتونه برابر کړی دی. برسیره پر دې په خطر کې د الدر شتمنی د دې لپاره په لیست کې شامل شوی دی چې سلیمان البنایی یې څښتن دی، کنټرولوي یا یې لارښوونه کوي په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه. دا یو د ډیرو مهمو منسجمو اقتصادي بندیزونو د اقداماتو نمائندګي کوي چې امریکا د خلیج د همکارۍ د انډیوال شورا سره په ګډه کړی دی او د تروریستي مالیې په خلاف پراخې همکارۍ باندې ټینګار کوي. امریکا په 1990 کال کې د یو بهرني تروریستي سازمان په اساس حزب الله ډله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی و او په 2020 کال کې د یو خاص نړیوال تروریستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. او د خلیج د همکارۍ شورا په 2014 کال کې حزب الله د یو تروریستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. امریکا به د قطر د حکومت په شان د انډیوالانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې له تروریستي غلطي ګټې اخیستل نه د امریکا بین المللي مالی سیستم وژغوري. په عین وخت کې د بحرین حکومت د بندیزونو په لیست کې یو د شاملو کسانو بانکي حسابونه کنګل کړل. عبدالرحمن عبدالنبی شمس او د غدری کسان د دوی د لوی څارنوال دفتر ته حواله شوی دي. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن ویل د حزب الله رښتینی ماهیت په بین المللي سطح پیژندل کیږي. په اروپا او جنوبي او مرکزي امریکا کې 14 هیوادونو په تیرو 2 کالو کې اقدام کړی دی چې حزب الله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، محدودیت ور باندې ولګوي یا یې وغندي. موږ له نورو حکومتونو نه غواړو چې دغه لار تعقیب کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زمرد اخ پرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.